Radio.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن سه شنبه د 1399 کال د قوس علیندې د میاشتې ولسمه چې د 2020 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټه سره سم ده. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل او د ماښام تر 8 بجو به دوام وکړي. زه فریبا ظاهرم په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. و به ورچی د ناتو سرمنشي وایي ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په استلو کې لبیړی کار وخلې د خطر ست چې دغه هیواد د تیر دوه لسیزو بریاوي برباد سي. د موضوع د مدسر موضوع ده. نو راپور حمله رو خطر حد صد مخد افغانستان و نړۍ مهم خبرونه. پس سرکې مهم خبرونه سرټیکی د ناتو سرمنشي وايي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوی دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسان د یو تشتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره لاریون ورسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمه درولې او نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصيل د ناتو سرمنشي وايي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوی دی. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کانفرنس کې وویل د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالات ته په کتو و ارزو. په یو سخت دولارې کې یو.
We face a difficult dilemma.
د خبرې د ناتو د بهرنیو چار وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د باندنیو چار وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یو اساسي موضوع وي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وایي په بلخ او فاریا ولایتونو کې لشته لږ شل وسلوال د طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ماښام طالبانو د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه چې له ځوابي برید سره مخامخ شول او په پایله کې یې درې طالبان ووژل سول او نور ټپیان سول. هغه همداراز وویل چې په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری هم ووژل سوی دی او درې ملګري یې ټپیان دي. د شاهین قل اردو ویان وایي چې د فاریا ولایت په دیوان ولسوالۍ کې هم پر ملي اردو د طالبانو یوه ډله ییزه حمله دفع شوې او په ترڅ کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخه په یو بل خبر کې راغلی چې په دې ولایت کې سلګونه کسانو د یو تشتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریون وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې درولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تشتول شوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
ای عبدالرحمن جان را رها بکنه. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحسن آمد. خیمه تحسن ما به مدت دو روز در اینجا برپا میشه.
نه کلن عبدالرؤوف کابو یوه میاشت په خوا په مزار شریف شار کې خصوصي شونځي لمخي د وسلوالو کسانو لخوا چې نظامی یونیفرم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د روزګان د امیر اختیار ریاست چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې په پرتله په سلو کې څلوېشت ډېرې سوي دي. د دې ولایت د امیر اختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤول ډاکټر سعید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی.
پیش از چې څه ویدی او دا غتیر ما شام زموږ په نه سمپل دی ریو چې په نو کې څلور مثبت راغلي دي. څلوي سلنه د خوا په نسبت باندې اضافه سو راغلي دي د مخ کې میاشت په نسبت.
شغلی سعادت ته هم ویل چې د کورونا له پیله تر اوسه په روزګان ولایت کې 641 سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینې وروسته 93 مثبتې او 540 منفي پیش وي او پاتې په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. سمو ځخلا زده راډیو اوري. نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران وژل. د سیمه اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکیانو پرون هغه مهال یو بل موټر څخه ډزې وسوې چې هغوی د میرالی د سیمې په مربوطاتو کې پر موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځای وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عید الرحمن وایي په سیمه کې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. اخو د پاکستان په ملتان شهر کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی د مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونو فعالان یې نیولی دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان ډیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه پنځمه ورته مظاهره وه. د غورځنګ په وروستیو کې د یولسو ګوندونو له لورې جوړه سوې د اپوزیسیون پلویانو د مظاهرې ځای ته په تللو لارو کې د خنډونو پروا ونه کړه. چارواکو ملتان شهر ته تللې لارې په کانتینرونو بندې کړې او په شهر کې د موبایل ټلیفون خدمات درولې وو. او په جاپان کې یو روبات جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبو وای نوم ایښی. دا روبات د جاپان د مخابراتو تحقیقاتي نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دی د جاپان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنه کوي. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د غراپورونه لرو. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي.
If we stay, then we just continue
the... په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاو د بربادۍ خطر سته.
په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې.
خایمه تحسن ما به مدت دور
وګد تحسن ل کېدې سر راغلیو چې تر دوه ورځې پورې به دوام کوي.
د افغانستان د امروختي وزارت چارواکي وایي د کورونا وایرس ل خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنې شوی دی.
د مریضانو درملنه به مخکې د یو میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي.
او د ژوند پرنګونو کې اوري
پاره سکاله کې زغبل اتن کوم او دا خو د منګ د افغانستان یو ملي انانات کلچر ده. دا خو د ټول افغانانو ته باید ساتن زده کې اتن خښه ده اتن سپورت هم ده.
دا مچلمو ترونی مبجوده. ورځو د خبرمنې د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیړی کار واخلي. دا خطر ست چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوي بربادي سي. یانس ستولتنبرګ پرون دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو آنلاین خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ. سره له دې چې امریکا په تیلې چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي خو د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسنی حالت کې پاتې سي. ستولتنبرګ زیاته کړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره به دراتلونکي پلمړیو کې پر افغانستان خبري وکړي. اسمه تروان نور تفصیل راکوي.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ. له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
If we stay, then we just continue the involvement in
the... په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرېنږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناتو د بندونو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یو مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند منی د ځواکونو په استلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل استولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شایي په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ورزو بلخ ولایت چې سلګونه کسانو د یو تشتول سوی ماشوم د خلاصون لپاره لاریون ورسته د والید دفتر مخته د اعتراض په دوت خیمه درولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تشتول سوی ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي. د نه کلن عبدالرؤف پلار وایي چې برمتګرو ترې $1.5 million غوښته دي. نور تفصیل له بلخ څخه مجیب حبیب زیرا کوي.
سلګونه تنه ترکمنانو د دوشنبه په ورځ په بلخ کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د برم تکونکو لمنګولو دی و ماشوم د خوشی کېدو په خاطر د بلخ مقام ولایت مخته د تاسون کې د درولیده. په مزار شریف کې د ترکمنانو د شورا مشر او دغه لاریون یو تنظیم کوونکی عبدالسمد حارس وویل:
ما اینجا با خیمه تحسن آمد. خیمه تحسن ما به مدت دور
د تحسن له کېدې سره راغلی چې تر دوه ورځې پورې به دوام کوي. که عبدالرؤف جان خوشی نشو بیا د حیرتان لار تړو او له هغه پس بیا د اقینی بندر لار بندو.
عیني شاهدان وایي چې په نظامی جامو ملبس وسلوالو یو ماشوم نه ورزيد مخه په مزار شریف ښار کې د خانه نور خصوصي خوانزي لمخې غرمه محل پرم تکړ. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې برم تکون کوتر $1.5 million پیسې غوښتي تر څو یې زوی آزاد کړي. دی وایي سره له دې چې د اختطاف کوونکو د تلیفون شمیرې ورسره دي او د هغوی لخوا ورسره په تکرار اړیکه نیول کیږي، خو د بلخ پولیس لا نه دی بریالی شوي تر څو د برمت کوونکو د پښو پل پیدا کړي.
دوه ځلي والي صاحب ته ورغلو، راته یې وویل چې پلټه کې یو. دوه دېرش ورځې شوې تر اوسه نه ولایت، نه امنیت او نه پولیسو څه ویلي. پولیس خو حتی موږ قومندانۍ کې نه شو لیدلی.
په بلخ کې ترکمنان محلي حکومت د عبدالرؤف خوشی کېدو ته په بې پامۍ تورنوي. هخوا بیا د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي امنیت اداره او دغه راست د بلخ پولیس پر دغه دوسیه کار کوي تر څو عبدالرؤف د اختطاف کوونکو له منګولو ژر آزاد شي. د یادولو ده چې په تیرو شپږو میاشتو کې په بلخ کې دا د اختطاف څلورمه پیښه ده چې برم تکونکو د قربانیانو له کورنۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په موخه ترسره کړي. موجیب حبیب زی، آزادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر بجو پر منځنۍ چپه 12:15 او د اف ام پر 3:15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ خبرونه د ویب سایټ له لارې هم په ژوندۍ بڼه واوري او یا تکرار واوري. خبرونه او راپورونه مو لوستلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به ورسو له سالم محمد صالح خبرونه چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه تلکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وروستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول سوي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تیره شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر یوویشتو مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه سوې ده. نیویورک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبرې راخیستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخ ته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورسپانه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته سوې وه چې طالبانو پر اسلامي امارات خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یک شنبې په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12مې روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سوي که نه، امریکایي او غربي چارواکو نیویورک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي نه دي بلکې نوي پړاو ته داخلې سوي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونې په خپله پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، ټرمپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایډن ته پرېږدي. د خبرونې په لیکنه لیکلي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او که نه. د خبرونې لیکوال زیاتوي اوس چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي، دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلې کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنګټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حوله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قومندان نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي.
افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولی. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نای د معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسئول سړی و نیول سوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره، دوی باید دغه اسناد وړاندې.
ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ګمان کیږي چې له دې مشکوکو کسانو څخه د پوښتنو او څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګ وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. له دې سره هممهاله د هلمند د والي ویان عمر ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تېره ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والي صاحب لخوا څخه ځانګړي سپارښتنه وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخته ولاړ شي. دا قضیه باید وڅېړي او د دې تر څنګ هدف دا دی چې د قضیې پیل ته دوی داخل سوي دي او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیش را مست کړی دی او هغه مستقیما په دې کلاس لري هغه ته رسیدګي وکي.
د خاغلی زواک په خبره د دای وژنې د قضیه په اړه به سیمه ایز اداره غلی پاتې نشي. طالبانو بیا دغه اداوه چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منسوب کسان د الیاس دای د قتل په تړاو نیولې ویرت کړی دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د ازادي رادیو خبريال سره دوی ستونزه نه درلوده او کارسنۍ سره دوی ستونزه پیدا کړي د خبرو لاري حل کوي. زبی الله مجاهد تر دې مخکې ازادي رادیو ته د الیاس دای په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي او نه هم منلی وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډلې د الیاس دای د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالستان طالبانو تهدید کړی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس د نومبر د میاشتې په 12 نیټه په لهکارګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیرختي وزارت وای د کورونا وایروس له خبرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2019 تنو ته رسیدلی. بیا هم له خطر پر دې څخه نور جزئیات اورو.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 28 کیلو څخه 240 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپله ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه اوقدر درک ندارن. در اون روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، از ما تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته کنم، همین دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمیفهمد اگه ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگه.
دغه ناروغ وی نه پوهیږي څنګه په دې ناروغي اخته شوی. خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسی اړیکې د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2049 کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3030 ناروغان دغه وزارت لخوا ثبت شوی دي او اوس مهال شاوخوا 1070 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3000 ناروغانو چې عامه روغتیا وزارت ثبت کړي 2202 نارینه دي او 1017 میرمنې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وی 113 پیښې ثبت شوي چې د کورونا وایروس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکی مسؤول ډاکټر احسان احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کورونا وایروس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوا د کار کې به څه تغیرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې لپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغیرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوا د کار یا په د کار په تر سره کولو کې کېدای شي کوم تغیرات ولري.
د خاغل احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کورونا وایروس پر وړاندې ټیټ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوان نړیوال موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او د غراز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بایو انټیک کمپنیو واکسین به د رواني اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ په امریکا کې ګڼ شمیر خلکو ته پیش کړی سي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر نوي میلادي کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په ومه پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په لسمه د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري اژانس ویلي وو چې فایزر کمپنی به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټول ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پنس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پوري تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوی چې په سلو کې 15 نیوي په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په وبشتي وادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې دوه ځلې دوه دوزه واکسین شي.
او سم د مهمو خبرونو سره چې کېدل بیا وري د ناتو سرمنشي وای متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوې دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ په آنلاین کانفرنس کې وویل چې د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان په شمال کې ملي اردو وای په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لشتل رشل وسلوال طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بلخ کې سلګونه کسانو د یو تشتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره لاریون ورسته د والي د دفتر مخ ته د اعتراض په دود خیمه درولې. دوی له حکومت څخه د تشتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي. د روزګان د امیرختي ریاست وای چې په دغه ولایت کې د کورونا پیشي د تیر میاشتې پرتله په سلو کې څلويشت ډیری سوي دي. نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د پاکستان په ملتان ښار کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او عمران خان څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. او په جاپان کې یو روبات